د 15 شپږو درجو یوې زلزلې نن د توکیو خراب شاوخوا سیمې ولړزولې. او د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په سلو کې څلوېښت پورته کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ.
له ازادۍ راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به د هیواد د ترانزیټي انتقالاتو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې سي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د یاد بندر له لارې به افغانستان 800 کیلومتره بهر ته نږدې او افغان صادرات به په ډېرې اسانۍ سره د هند او نړۍ تر بازارونو پورې ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کراچي بندر کې هر کال افغان سوداګرو څخه 500 میلیونه ډالر اضافه پیسې اخیستل کیږي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به دا ستونزه هم هواره سي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا د نړۍ ترانزیټي سوداګریزه لار ترلاسه کوي. هندي رسنیو د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر له قوله وایي چې د راتلونکي میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان بانک مسؤلینو د هیواد په بازارونو کې د ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو لوړوالی حقیقي نه و. ښاغلی هډوال زیاته کړه چې په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه سوې چې پر نورو بهرنیو اثارو یې هم تاثیر کړی دی. هغه وویل چې د یوه کال په موده کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه 4.8% لوړه سوې ده. د کندوز سوداګر او مالداران وایي چې د دغه ولایت د قرقل پوستکي په صادراتو کې 40% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل پوستکي وطن سوداګر خیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دا ولایت کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د قرقل پوستکي بیه هم ټیټه سوې او بهرنیو هیوادونو ته په صادراتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه سوداګر او مالدار وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت په کتو خلک په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه شه کوي چې له امله یو شمېر خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ سوي دي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي هم د دغه ولایت د قرقل پوستکي په پروسس او صادراتو کې د کموالي خبر مني او وایي چې لامل یې وروستۍ امنیتي پیښې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ له جنو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 شپله، یو یورو 15 افغانۍ 10 شپله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 8 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 15 پله او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به د افغانستان په شمال کې د وروستیو نارمیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه واورئ، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د پاکستان د پخواني صدر اعظم د زوی برمته کوونکو د هغه په بدل کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. یوسف رضا ګیلاني ویلي دی باور لري چې زوی په افغانستان کې دی. د د زوی علي حیدر د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته شوی و. په یو بل پرمختګ کې بیا د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین پر زوی پرون کراچۍ ښار ته نږدې برید شوی. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې زوی یې د برمته کوونکو لخوا افغانستان ته وړل سوی دی او د زوی د راخوشي کولو په بدل کې هغو د یو شمېر القاعده ډلې د غړیو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له زوی سره یې 8 دقیقې تلیفوني خبرې کړې دي. وسلوالو د یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر د 2013 کال د مې په میاشت کې برمته کړ او وروسته په یو ویډیو کې چې شاید طالبانو لخوا خپره سوی وي سخت دریزو ادعا کړی و چې حیدر د دوی په بند کې دی. ښاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې داسې ښکارېده لکه د دوی وضعیت چې شوی. ښاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې برمته کوونکي د ځینو القاعده غړیو د هغوی د ښځو او کوچنیانو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. د ویلي چې په دې اړه یې مخکې له افغان ولسمشر سره خبره کړې ده او غواړي د پاکستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي چې دا موضوع تعقیب کړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د دوشنبې په ماښام د بلوڅو جلا غوښتونکو لخوا د پاکستان د ولسمشر پر زوی حمله سوې ده. دا حمله کراچي ښار ته نږدې سوې ده چې پکښې درې کسه وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي، خو د ولسمشر زوی سلمان ممنون روغ رمټ وتلی دی ځکه چې موټر یې مخکې د حملې له ځایه تېر سوی و. د فرانسې خبري اژانس د یو ځایي پولیس چارواکي له خولې وایي چې دا پېښه د سړک غاړې ته د ایښودل سوي یوه بم له کبله سوې ده چې په پایله کې یو دولس کلن رکشا چلوونکی وژل سوی او د سلمان ممنون د موټرو د قطار اخري موټر زیانمن سوی دی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر ممنون حسین زوی په دې سیمه کې د غواوو فارم لري او اکثره پر دې لاره تیریږي. د بلوڅو د ازادۍ تحریک یا بی ایل ای ویاند میرک بلوڅ فرانسې خبري اژانس ته په تلیفون کې ویلي چې دوی دا حمله کړې ده. د ده په وینا دا حمله په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو د غچ اخیستلو په بدل کې سوې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده. د دې خبرونه پورستی برخه کې یو تاسو رابولم چې د ځوان فکر اونیز بحثونه واورئ.
دلوی څښتن تعالی په نامه دوستانو ښه راغلاست. ځوان فکر خبرونه ته په خبرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیب صاحب او د خبرونې موضوع هم امنیتي مسایلو ته ځانګړې شوې ده چې په دې اړه به زموږ قدرمن میلمانه هریو بریالی جلازه حمیده زرا او بشیر احمد مایا خبرې کوي. په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې ناامنی مخ په ډېرېدو ده او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. اخصان د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورتېپه، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې ناامنیو زور اخیستی. وسله والو مخالفین له پخوا څخه اوس مهال ډېر فعاله شوي دي او حتی په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی هلته ځانونو ته لانې جوړې کړې دي معلوماتو پر بنسټ، او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هېڅ ډول پاملرنه نه لري. حتی چې مخالفین په دې بلخ ولایت په چهاربولک، شولګره او کشمدی کې همدا اوس مهال له خلکو څخه خوش ټولوي. له دې سره سره په شمال زون کې هم ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي. د بېلګې په توګه په کندوز ولایت کې حتی مخالفین د ښار تر 5 کیلومتره فاصله پورې راغلي ول او ډېر مقامات هم درلود امنیتي ځواکونو سره. په دې خبرونه کې به موضوع ډېره په بلخ ولایت باندې څرخیږي. په سر کې به له ښاغلي جلازي څخه وپوښتم چې د اوسان په توګه د ناامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې وینې؟ اخصان ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا اوه میاشتې مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګلو لخوا او عاملین یې هم ووژل شول، وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول او په دې اړه تر دمه هېڅ ډول معلومات نه له رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې وینې؟ ولې ناامني زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
پسرلی موسم کې د جګړې زیاتېدل دا یو طبیعي خبره ده. له تیر څو کلو را په دې خوا هر کال د پسرلی پر رسیدو سره ناامنی زیاتېږي. دا یو طبیعي خبره ده. طبیعي به ځکه ورته وایم چې هر کال دغه چار ترسره کیږي، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي پر رسېدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو تیرو کلونو ته سږکال دا فعالیت ډېر شوی دی او حتی تیمنا په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسان ډېرې قرباني کېږي. نو ولې سږکال دومره دو حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته، زینه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سمه وي یا د نه وي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې سیږي. که چیرته دغه نظریه سمه وي او نو بیا همدغه ناامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده او دا به کېدای شي لا پسې ډېره شي یا به وغځېږي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کیږي څومره چې په مطبوعاتو کې شته هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي، لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کیږي یا عام خلک یې په نظر ورته اندېښمن دي هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله خو دا یوه بېسارې حمله وله دا منه وه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پر باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت و او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړي بیا هم بلخ پرتله امن دی.
چلو زه سره له تاسو څخه مننه امیدي خور ته راځو چې تاسو څه فکر کوئ، آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت ته د شمالي وزیرستان څخه مختلفې ډلې راغلي دي؟ د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلي صاحب هم اشاره ورته درلوده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هرخه هم داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده او پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځایه راغلی او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه یې په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي. ډېری موږ نه یوازې شمال باندې په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه او دا ناامني نظر په نور کلو زیاته شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل او ډېری د دوی لاس بند و په دغونه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت یې نه درلود چې داسې لویو کارونو باندې عملیاتونو باندې لاس پورې کړي که قمندانان د امنی و امنیتي
ساتنه وکړي.
د وسلو نشتون هم تر ډېره اندازه سبب و چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډېره اردو ملي اردو سرتیری په ډېره فجې توګه ووژل شي. او بل صلاحیتونه دي، کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست ده او تر دې چې دی دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري دا اندازه دغه وظیفوي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي. کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غذا کې. دا خلا رامنځته شوه، دې خلا
موږ سرپرست نه درلود ولي درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
ته نه موږ نشو کولی په یو ولي کړو. درسته، موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولي درلودل، مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یوه مسله ده. او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت، دا طبیعي ده چې هره جنګلي ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي. کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دا